السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2014 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو د مسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو او سیمایزو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. فاول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ټولې مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوې ځان مرګ برید از خود نوټس واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي او د بنگلاديش پولیسو په ډاکا کې د 13 میاشت په یو رستورانت د حملې سرغنه په ګډون درې وسلوالو د وژلو ادعا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د اگست پاتمه په کوټه کې پر وکیلانو ترزان مرګ بریدوسو پرون په لومړی وار د لوړی کچې غونډه شوه. په دغه غونډه کې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون کړی دی. په غونډه کې ځینې مهمې فیصلې شوې چې پکې د ورشو وکیلانو کورونې سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکریانو د ورکولو فیصله هم شامل ده. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوې ځان مرګ برید از خود نوټس یا سو موټو اکشن واخلي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر زر به په دې لټ کې یو غونډه راولي. نو موري زیاته کړه
افسوس دا د کوم د آزاد د خبرې مې جوړ کړل چې کوم د آزاد د جګړې مشکړې د دای خو په د نت په پاینمن باندې سموتو اخی خو دا د و پینجو څخه شاده توغه د سموتو نه فدا یقینا نو بده وکړه په ځین کې چې یو سوالي نشان
د روان میاشتې په اتمه نیټه په کوټه کې شوې ځانمرګ برید کې تر اویا زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ 50 وکیلان شامل وو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جالي شناختي کارتونه جوړ کړي دي. دا اعلان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودر نثار علي خان په وینا تر وسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جالي جوړ کړي شناختي کارتونه ورسپارلې دي. نوموړي ویلي تر وسه 19500 جالي شناختي کارتونه په ګوته شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت تر دې وړاندې د اگست په 11 د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی و. دا له هغې وروسته چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر داسې مهال د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی و چې د پاکستان پاسپورت او شناختي کارت ورسره و. د خبر پښتونخوا او بلوچستان صوبای اسمبلی ځینې غړو ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري کې د هغه سیمو لپاره شامل پروژې معنی کار نه دی پیل شوی. په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند غړي زمارک خان چکزین نن مشال لري چې اقتصادي راهداري کې لومړی ترجیح د دوی صوبا وه خو وفاقي حکومت له پنجابه پروژې شروع کول غواړي. نو موري زیاته کړه
نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره د دستخط وکي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول بسی پیک د بلوچستان سره مشورو کوو او کم چې مغربي روټي هغه په دې کې راځي. خو افسوس مرتدا و چې کله د بسی پیک افتتاح توڅو هغه په سي چرالي هغه ټول په پنجاب کې خرسي.
بلخوا وفاقي حکومت وار په وار دا خبره کړې چې دغه پروژې به د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منش سره د دې چې د جانخیل ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي خو وایي دغلته په دې وروستو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. تر دې وړاندې د پکتیا سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او لسګونه امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتي. د دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال ډیټو ویل چې تیر کال وسبه خونځې یا سکولونه د نامنې له عمله تړل شوي وو او سخت کال ممکن ده دا شمیر زیات شي.
متاسفانه هغه شونزی چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دی خوشې شوی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې پر ښوونځیو حملې ډېرې شوې او د شته ګواښونو له کبله ګڼ شمېر یې تړل شوي هم دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي. په وژل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې تیره میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وژلي وو. د پولیسو افسر سارنور حسین نن مقامي رسنو ته ویل چې کینډای نژاد بنگلاديشي تمیم چودري چې د ډاکې برید کې لاس درلودو د پولیسو په چاپی کې وژل شوی دی. نن پولیسو د ډاکې ختیځ ته په شل کیلومتره کې د ناراین گنج په سیمه کې د وسلوالو په یو پټنځای چاپه ووهله. تمیم چودري په 2013 کال کې له کینډا بنگلاديش ته ستون شوی وو او تر بندیز لاندې ګوند جماعت المجاهدین مشري یې کوله. امریکا اوس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې په لور پرمختګ کړي خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف د جمعې ټوله ورځ په دې اړه په خبرو اترو تېره کړه. جان کیری له خبرو اترو وروسته ویل چې دوی پرمختګ کړي خو تر هغه وخت پورې به د هوکړې په اړه اعلان کې بیړه ونه کړي تر څو چې دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره پوره نه وي. جان کیری زیاته کړه چې د اوربند په وړاندې نورې ټولې تکنیکی لارې هوارې شوې خو ځینې مسلې لا هم داسې شته چې هوارې دي لی غواړي. او اخري خبر د کرکټ دی. د پاکستان او انګلند ترمنځ د کرکټ د 15 یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه په لارډز میدان کې دا وخت روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې دی او لومړی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې د پاکستان کرکټ لوبډلې په 1.1 اورونو کې د دریو لوبغاړو په زیان درویشت رنزونه جوړ کړی دي. تر دې وړاندې ترسره شوې لوبه انګلند ګټلې وه. دا د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې په یو اعلی پایغونډه کې د کوټې برید وژل شو. وکیلانو له کورنو سره د مالی مرستو اعلان شوی. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر د وکیلانو لپاره د ټینګو امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا د بلوچستان دي چې تر ټولو نه په عدالتي سکورتیسته نه په تحصیل لیول باندې سکورتیسته ولاګه اول په دې عدالتونو چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې دا یو ټول سکورتي باید اعلان ګورمنټ جوړ.
پاکستان هغه بهر ملکیانو ته یو میاش نور وخت ورکړي چې دغه هیواد جالي شناختی کارډونه لري. یو کارپوهای د شناختی کارډونو تصدیق په پروسه کې پښتانه زورول کیږي.
ډیر خلکو د کوټی دی د پښتونخوا دی د قبایلی دي سیمو دی لیکن دا غي باوجود پاغه باندې شک کیږي. هغه ته په ویریفیکیشن کې ډیر لوی مسائل دي.
په 19 پروګرام سروي کې له شوب سره تعلق لرونکو سویبا یوسف زئی سره خبرې لرو.
زما سپورټر چې دی نو هغه زما والد صاحب دی. هغه ماته چرته دانه دي د غکړې کې دا زما لور ده. هغه همیشه ماته وایي چې دا زما زوی دی.
په جمهوریت کې په پاکستانی سیاست کې د ژبې استعمال ارزښت په اړه خبرې شوې دي.
چې یو ګوند سره یو جماعت سره د سره نظریې نه نو هغه بیا دا قسمه پرچار کوي او دا قسمه طرز سیاست چې کوم دی هغه خپلې.
لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. ورزو خپل لومړی رپورټ ته چې د اگست په 8مه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګي برید وروسته د جمعې په ورځ په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وشو چې پکې حکومتي چارواکو قاضیانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وشوې چې پکې د وژل شو وکیلانو له کورنو سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکرو ورکولو پریکړې هم شاملې دي. په دې اړه له کوټه ایوب ترین نور حال راکوي.
تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د سرک نه د قاضي محمد نور مسکانزی په مشرتابه کې و غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختي هم ګډون درلود. د غډول نور چارواکو ګډون درلود. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په دا اگست اتمه نیټه د کوټ په 2014 کې وژل شو دا کورنۍ په غونډه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا ول شو چې یو د دې و کورنۍ د چکن پیسې د حکومت لخوا ورکول کیږي دا به څه ترتیب دی او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هو چې د داود کاسی چکم ورور عنایت کاسی هغه ویل چې زه د خپل ورور چکم 1 کروڑ روپۍ دی هغه نه اخلم او د دې ترڅنګ 15 اکر مځکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به د کورنۍ لپاره کوم چې د دې وکیلان په دغه د ځانوزن کې برید کې وژل شوي وو. او د دې ترڅنګ په غونډه کې دا هم وویل شو چې دغه پیسې چې دي دا به په یو بینک کې ایشور کېږي او د میاشتې به دوی ته او د دې کورنۍ ته د هغه څخه چې کوم ګټه راځي هغه به ورکول کېږي. او بلې خوا ته تر اوسه پورې چې دي د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی او چې له امله یې ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
دا وو ایوب ترین. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کړې چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې پر وکیلانو د شوی ځانمرګي برید از خود نوټیس واخلي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه په شوی برید کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ پنځوس قانون پوهان یا وکیلان وو. عبدالحی کاکړ له عبدالغنی خلجی سره مرکه کړې او هغه ویلي چې دوی به ډېر ژر خپل غونډه رابولي چې پکې به له حکومت وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه کوي.
دا د بلوچستان دي چې سکیورټی نشته، نه په عدالتو کې سکیورټی شته، نه په تحصیل لیول باندې سکیورټی شته. ولږه اول خو دوی عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې د هغې خپل پوه سکیورټي باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي چې هغې لپاره چې څوک ځي او راځي په هغه باندې نظر وي. هغوی ته خو چار سړی راننوتي راننوت.
او غني خلجي صاحب، تاسو چې کله دا خبره کواست دا اوس چې کومه پېښه شوې ده په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي، ستاسو په خیال باندې وکیلان ولې په نښه شول، په دوی حمله ولې وسوه؟
خپل مې په دا شي پریشان چې دوی ولې ټارګټ نو دا هغه طبقه ده د پاکستان ده چې د جمهور دپاره خپل برکور کوشش وکړي او دا غټ په نتیجه باندې نن په دامل کې یو جمهوري حکومت دی. لیکن افسوس هغه د کوم د آزاد د خبرې مې جوړ کړل چې کوم د آزاد د جګړې مش کړو د دای خو په د نت په پاینمن باندې سموتو اخلي خو دا د یو پنځو څو شادتو غا د سموتو نه خدای یقینا
یعنی ستاسو مطالبه دا هم ده چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سوموټو نوټس؟
بالکل، او دا مورکات معلوم کی دا ولی وو څو په سوموټو په دې کال کوي شي نو په دې بابت کې نه باقاعده باقاعده د پاکستان بار کونسل د ریزولوشن ورغله د چیز چې پاکستان ته چې باید دا غټه واقعه ده د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سو موټو کې کنورټولای شي. او لیکن د چې مې څه په دې باندې مشکله دا په ځین کې یو سوال ضرور دی، مطلب ډېر د ملي دا دی چې دا هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به آزادي او هر چا ته د انصاف فراهمي یقیني وي. دې د معلوماتو چې د تم د حکومت لیسټ نه شي د معلوماتو.
یعنی ستاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سوموټو ناخستلو وجه دا ده چې د حکومت په حق کې دی نو دا حمله خو حکومت نه ده کړې؟
نه، حکومت خو نه ده کړې، کنه موږ باندې وځو دا حکومت کړې ده. موږ دا وایو چې دا حمله چا کړې ده، ته دې مورکات چی شي دا ولې وځول؟ دا حکومت خو معلومات نشته، دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکړي، دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکړي چې دا چا وکړل، دا ولې وځول؟
نه، خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټي ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه ده کړې؟ تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړي دي هغه نه دي شریک کړي؟
تر اوسه پورې انویسټیګیشن سره یو د ماکی په ونه باندې یو درې تصویرونه مې سره راټولې دي چې تصویر انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی په رول باندې څنګه دی دا به جواب ورکړي ځانګړي وکیل نه دی دا خودکش خارې فوټوګانې راسته دي دی باید چې د وکلا چې کوم نمایندګان دی اول زه د بار صدرې ما د نن نه پورې ما څه پښې نه ملاو شوی چې دوی ما چې شکر دي په کار خو دا دی چې حکومت ته شي ما ملاو شي ما سره چې وایي دا دی هغه دی دا سی دی دا تشرف شوی دی په دې کې دا شایان دی په دې کې دا شایان دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشرانو او حکومتي واکدارانو د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې لاندې په دواړو صوبو کې پر کار نه پیلې دو خوشيني څرګنده کړې ده. دوی وایي چې د پنجاب صوبه نه غواړي چې د سی پیک د پروژې لاندې بلوچستان او خیبر پختونخوا د پرمختیا په لور روان شي، که څه هم مرکزي حکومت بار بار دغه تورونه رد کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی او مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترقۍ یو ذریعه جوړېدی شو او ای به ان شاء الله، خو دې کې چې د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومړی د پنجاب دغه شي که سپاتې شو او بیا به په نورو تقسیم کړي. ګنې دا یو شانتي کار په کارو د سټارټ کیږي، د کم ځای نه د گلګیت نه او د اون ځای نه به شروع کیږي. په کار دی چې هغه روټ ایسټ یا گوادر نه شروع کېدل په کارو منځ تر منځ دي چې کوم دا روټ چینج کو مغربی روٹ ہم دسے پرے خو مشرقی اڑم دی نو دا ڈبل اخراجات چدا زوی نما دی بھی پنجاب خپل خکول غواڑی آئی نپس ودی بے مغرب تراشی مغرب اگد اگد کلونو دی خپل دوڑا روٹ جوڑول غواڑی دی او زمون پو وسائلو منگ دا اختل چیرا دا ټول وسائلو ڈسٹریبیوشن یو شانتے پکار دے
دی پروژے لاند بلومڑے د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر گوادر پورې لوی سړک جوړې دی. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانه سته، په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ سټیشنان به جوړیږي، په دې کې به د ریلوې سړک به تیریږي، فایبر آپټکس به تیریږي. نو دغه شان دي. نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو دا سی پیک چې دی د دې کوم پیسې جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول به سی پیک د بلوچستان سره شروع کوو او کم چې مغربي روټ ته هغه په دې کې راځي د دې مغربي روټ سره شروع کیږي. خو افسوس مرتدا و چې کله د سی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات و هغه په سی چرالي هغه ټول په پنجاب کې خسي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سم د لاسه که عمل وسی نو د دوړ سوبوس خ غربت بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای شي. نو راځي چې زل بیا غورسو و شوکت یوسف زیتا
روټ الریډي جوړوم دي نور بم جوړ کو سی پیک کې کوم اډوانټیج دی کوم دغه دی هغه مونږ غوړ چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو لکه ریلوی ټریک آی کې نشته آی کې سایبر دغه چې دی دا فایبر اپټیک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دا هغه مونږ نه وینو والته. نو اسی کوم له روټ راکین خو الریډي اشاره لیشم د ټول نه خسته روټ دا خو سمسته نه ده. آی مونږ ډبل به جوړ کو او دا چې کوم مونږ مې دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوه سوي
د یادونې وړ ده چې نن دویم ورځ هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلېدلې دي. د درازنده او مغل کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لاره بنده شوې ده. د دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان هغو بارنیانو ته یوه میاشت نور وخت هم ورکړی چې د دې هیواد جالي شناختي کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یوه میاشت وخت ورکړی شو چې د اګست پر یو دیرشمه نیټه ختمیږي. دا فیصله د کورنیو چارو وزیر شادری نثار علی خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې وویل شو چې ټول غیر ملکیان باید په رضاکارانه توګه خپل جالي شناختي کارډونه واپس کړي، کینی پر ضد به کاروایی کیږي. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح په دې رپورټ کې راکوي.
د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د اعلی پای غونډه کې ویلې شو چې تر دې دمه درې سوه څلور دیرش غیر ملکیانو خپل جالي شناختي کارډونه واپس جمع کړي چې پکې درې سوه درې دیرش افغانان او یو بنګالی شامل دي. په دې موقعه ویلې شو چې تر دې دمه نورلس زره پنځه سوه جالي شناختي کارډونه په ګوته شوي. غونډې ته چودري نثار علي خان ویل چې د نادره کوم ملازمینو په جالي شناختی کارډونو جوړولو کې مرسته کړې دي د هغوی پر ضد به د لومړي ستمبر نه کاروایی کولی شي. د نادر چیرمن عثمان یوسف موبین د خبرونې په وخت وویل چې تر اوسه پورې دوی د 50 کروڑ 60 لک شناختی کارډونو تصدیق کړی دی او دا عمل لا روان دی. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران وایي که څه هم دا یو ښه عمل دی چې له کبله به یې په ترخهګرۍ هم کابو وموندل شي او د شناختی کارډونو نظام به هم منظم شي. خو بل طرف ته ځینې داسې خبرونه راغلي دي چې په دې کې زیاتره پښتانه زورول کېږي، نو باید چې له دې ډډه وکړی شي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر وویل
چې ما ته ډېر خلکو د کوټې دي، د نه علاوه د زمونږ د پښتونخوا دي، د دې نه علاوه زمونږ د قبایلي دي سیمو دي، لیکن د هغې باوجود په هغې باندې شک کېږي او هغه نیولی کېږي، هم هغوی ته شناختی کارډونه هم نه ورکړی کېږي او هغوی ته په ویریفیکیشن کې ډېر لوی مسایل دي. هغوی بیا دا سوچ کوي چې آیا موږ په پاکستانین خو یو، خو موږ پاکستانین ولې نه ګڼلی کېږي؟ نو د دغې وجه نه یو قسم لا بدلی هم پیدا کېږي، د خلکو اعتبار هم په حکومت باندې کمیږي، او بل طرف ته دا ګڼي چې یاره موږ پښتانه یو، نو موږ سره دا جنگ کې هم زیاتی وشو، اوس راته په ویریفیکیشن کې او په پاکستانیت کې هم راته تکلیف دی.
یاد دی وی چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو د عمل د ترخګرۍ پر ضد د کامی تګلارې یوه برخه ده او دا عمل له تیرې میاشتې پیل شوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وایي. د سپین بولدک او د بلوچستان صوبې د سرحدي ښار چمن ترمنځ دروازه د سده پاسې یوې اونۍ راهیسې تړل شوې ده. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې د دې لارې بهر ته لیږل کېږي سخت زیانمن کړي دي. سویلا حضرت نظیمی په دې اړه رپورټ لري.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالی زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارې له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلې وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دې خوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړه، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغه چې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زخیلوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنه غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنه غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 4022 1 1 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
پرون د بلوچستان د وژل شوي بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټي د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز و. نوموړی د پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شو چې تر هغه وروسته په دې صوبه کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت سور اخیستی او لا هم دوام لري. په دې اړه کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ ته غوږ شئ.
د نواب اکبر بوکټي د جمهوري وطن ګوند چې اوس یې مشري د دلمسی شاهزین بوکټی کوي او د ابراهم داغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کار بندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز اعلان شوی و چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو. د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لوی تر وطنه داوه چې نواب اکبر بوکټای وواژه. زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسي پوره کېدای، او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل سوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل سوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي. نواب اکبر بوکټی د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی، خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات سول نو پارلماني سیاست یې پرېښو. د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان نه ارامه سوی لا هم نه ارامه دی. کله چې نواب اکبر بوکټی شهید کړای سو نو دلته حالات نور هم خراب سول، او څومره پیښې چې په دې 10 کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته سوی دی. د دې وسلوالې مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې خو کنټرول نه کړای سوه. د اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرموزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سوه. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 10,000 بلوڅان تر ایتم سوي او 300,000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړي موندل سوي دي. د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوڅانو په مرموزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نو ورک خلک موندل سوي، نه د وژنو لړۍ درېدلې ده، نه د بشري حقونو ادارو څه کار کړی او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ سوي قضایي کمیشن څه کار کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس تر ډېره ځپلې ده. بل لور ته د ملیشیا ځواکونه ویاند رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو ملتپالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کار بندیز یې ناکامه کړ او وایي چې په هیڅ یوه سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو. نواب اکبر بوکټی د 2006 میلادي کال د اګست پر 26مه د ډیرای بوکټي او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه سول او د وسلوالې مبارزې لپاره غرونو ته وخوت.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale mahe rawi.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګي بریسوس بورون په لومړی وار د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وشوې چې پکې د وړل شوو وکیلانو کورنیو سره د مالي مرستو او ځینو ته د نوکریانو ورکولو پریکړه هم شامله ده. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوي ځانمرګي برید اسخوت نفس واخلي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي اسمبلی ځینې غړي وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د هغه سیمو لپاره شاملې پروژو باندې کار نه دی پیل شوی. په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نشتر ګوند غړي زمرک خان اچکزي نن مشال لوتمه چې اقتصادي راهداري کې لومړی ترجیح د دوی صوبا بخو وفاقي حکومت له پنجابه پروژې شروع کول غواړي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاش نور وخت ورکړی چې جالی شناختي کارتونه یې جوړ کړي. د اعلان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان رسېدلی دی. دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال اړتیا ویل چې د تیر کال 500 ښوونځي د ناملي له عمله تړل شوي وو او سږ کال ممکن دا شمېر زیات شي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي چې په وژل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې 13 میاشتې بارنیو په ګډون 40 کسان وژلي وو. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې په لور پرمختګ کړی دی. او په لارډز میدان کې د پاکستان او انګلند ترمنځ روان یو ورځنی لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي. دا وخت په 12 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان درش په ترنځونه جوړ کړی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس به په پروګرام سروې کې تاسو له سویبا یوسف زئی سره خبرې واوري چې له شو به سره تعلق ساتي. د دې پروګرام وروسته بیا یو بل 19 پروګرام جمهوریت هم لرو چې پامیر ساحل یې تاسو لپاره هر هفته جوړوي. راځي چې ورته وښو. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. نن سره په پروګرام کې سویبا یوسف زئی میلمنه ده. سویبا له شوبز سره تعلق ساتي چې دا وخت انټرټینمنټ په برخه کې د ټي وي پروګرامونو قربانه ده. سویبا تر دې مخکې په خیبر نیوز کې هم کار کړی دی او په ټولنیزو چارو د ښځو او ځوانانو په مسلوي پروګرامونه کړی دي. نننی پروګرام سویبا ته ځانګړی دی. ایته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشې سویبا.
السلام علیکم جی.
سویبا تاسو په کوم ځای کې پاتې کیږئ او د کومې د خیبر پښتونخوا د کومې علاقې سره تاسو تعلق؟
اول خو تاسو ډیر زیات مننه او دا ورځن کې چې کوم راهم د دې ټیم زموږ आवाज وري پټول به شکریا دا کوم ډیره مننه ځکه چې موږ سه یو نوم د دې ته حاجی باندې یو. تعلق زما دی د مردان سره. مردان مبیا مخ کی تغبه یو زی دی اری سره زما تعلق دی.
ها او تعلیم بیا تاسو چرته حاصل کړی دی هم په مردان کې هم کړی دی؟
نه جی تعلیم په مردان کې نه. زما والی سه ټولو اغي جاب کولو گورنمنت سرونټو نو اغي دلته په هیوی انډستری ټیکس لا چې کومدا ال اغي نو زما پیدایش یا زما سکولینګ زما کالج زما education هغه ټول چې دین هغه د ایچ آی ټی دی.
دا تعلیم نه پس تر کله ولنې موقع ملاو شو چې تاسو شو بیس کې قدم کې خودو دا اتفاق کو نه تاسو د ماشومالي نه شو
ګوري دې دا خبره وی کنه چې ماشومالي کې دا داسې مونږ کو کم فیل چې مونږ راځو دې دا جراسي مونږ د بچتن نه کم نه کم دې کې وی فلکا هغه هغه شانتي موقع یا خلک نشي دا کولی یا بڑکوالی وی چې دینو اتفاقانو مراغلی ما او زما د وډوالی غ ډریم هم وو. فرست دې زما د سکول کې کومه اسمبلی کې چې سار خلک کودري کې پلاینونو کې نو ما دا سوچو چې زه ولې پلاین کې ولاړ یم زه په دې سټیج ودرېږم یا هغه سره سره به ما سکول به وو یا کالج به وو. زما مدا دا هو چې را ما په څه نو خلک شاته وي زه به ټولې خبرې کوم او زما خبرې به وري.
نو مونږ ته کیسه کولې شي چې دا خواهش څنګه پوره شو؟
ما تاسو ته وایم چې فائدہ هغه زنه روانو بیا زمونږه معاشه څنګه ده زمونږه گیس چاپر چې هغه کې خو برجینه بهر ته تل ډیر ځات ځان دي اوس خو خیر ډیر هدا پوره دغه شي او اسپیشلی میډیا یا شو بیز دا چې اوس پوری خلک چې کم دینو هغه تا لګ خنه ګوري سیم دا پرابلم ما سره خو زما ډیر شکریہ ادا کوم زما د مور خپل او اوس پرې راځم چې زما د مور خپل په شانتي او په دنیا کې ډېر کم مور خپل وي چې هغه مال پرمیشن را کو زما خبره دا کو هغه د پته وکیو دا کولې شي مې وی هغه ز باوند کړې یا ماته وی چې ناته باندې کې کوم دې نه نو کدي شي د نور جنو خو شانتي زم په کول کې ناس وي چې بس پک شو مور خپل مې نه راځي فرست شو چې کومه زما واز ز پېښور ترالم پېښور ته جون کې د دینه مخکې زنو مراغلی نو پېښور کې زما فرست جاب شو زه دل ترالم نو ماته یو موقع ملو چې د جاب په سلسله کې زما چینل والے سره ملاقات شو زما فرند یو سره هغه سره نو هغه ما دا د کوی ما ته ویتی تو ولې ناراضي خبره کولې شي شکل ګره تم به خدي ایجوکیټډ اومي هر څه کولې شي بولډ اومي نو وی چې ته دا غنه کې مو هیڅ دا مخه خو مار خدای وخته دا ما ته ګولډن چانس ملو شو دلارم او زما پروگرام چې دین هغه په نیوز کې شروع شو چې څنګه لارم اولنی اډیشن بابت څه وایي چې بس سړي زمانه د دري خبرې کیمرې مخه ته ریکارډ کړې ته وی چې بالکل ٹھیک ده تاسو کولی شئ او زما یو پروگرام چې دی ډایرکټ شروع شو لیډیز کلب په نوم باندې چې به موږ لیډیز ناسو او هغه به موږ د زنانو چې کوم ایشوز دي یا چې کوم زموږ سکسسفل وومنز دي هغه لایف کې کړې دي دا وی چې ځن باندې موږ خبرې کولی یا چې کوم مشکلات
خنو دا څومره مده شوه د تاسو په شو بس کې څومره تجربه شوه د اوسه پورې
زما سلور کالو
یو اوریدونکو ټلیفون کړه د ای توار ورکو
نو مې له درخواست سره بلوچستان او نیو جرمني نه یوځین په توڅو کم چې دا خپل کار نه څومره خوشاله ده کنه او بل په ختنه نه ده چې دا خپل کار په فوراش کې څو نه واخور کوي او بل دې ته د کورنۍ د هوډه خاص څنګه نه جوړي چې دا په شوبې کار کوي
یو بل اوریدونکو ته ورزو سوی بای نه پس بیا تاسو ته راځو
نور لا دکاندار هم د سازو پرې لزینه زما د مېرمنې نه دا پوښتنه ده چې دې سپورټر څوک مطلب او د دې مخ تر کاوت چا جوړه دې ته ګستر رکاوټ پیدا شوی دی کنه
مانه د جما کو څه زول دی لا زه به دې روز جواب ورکوم چې زما سپورټر نو زما سپورټر چې دین وغا زما والي سي دي هغه ز دې زیاته سپورټ کړي ما هغه ماته چې ته دان دي دا کړي چې دا زما لور دا هغه همیشه ماته وي چې دا زما زوی دی زما فرست پروګرام شو نو بابا زه چې ولا ما هغه ماته خبره وکړه چې لکه بچي ته اوس ته لاړې تا خو کار دی کو دار ته صرف دې دغوانی چې تاسو پته لري چې کله چالو لري موږ چې بالکل بابا ما ته پته لري چې چالو لري چې تاسو د خپل بابا عزت پته لري نه دا هیڅ هم عزت دی موږ چې او بالکل راته پته لري چې بس دا خبرې ژوند کې ساتای یاد همیشه چې تاسو چالو لري او ستاسو بابا څومره عزت دی نو د دې نه پس چې ستاسو زړه غواړي کوا او یقین وکي زه چې تا مطلب لکه ژوند دی کنه همیشه ماته د بابا دا خبره ډیر زیات یادېږي په ډیرو موکو باندې او دا خبره وی چې مال ډیرو کارونه یا ډیر دغه نه چې دین مال حوصله راځي چې او زما بابا ما سره دي او زما ماته سوختم نشي ویلي
او څنګه چې دوی ته پوسوکو په لار کې څه مشکل وو
مونږه کوټیر مونږه خلک ایجوکیټډ شو کوټیر مونږه ماډرن شو کنه خو بیا هم زموږ کوټیره چاته نه چاته هم بیا هغه شاته پاتې دي سیل د اوس پورې زه تاسو وایم چې دا څه فیملی کې کسان وي چې هغوی مخالفت کوي چې ښا دا ولې داسې کوي دا ولې داسې کوي دوه ورځې مخکې چې دی نو زما مې ماته کال وکړو ماته وی چې زمونږ فیملی یو کس کوي چې هغه خدا خبره کوله نو ما ورته وویل چې تاسو ورته څه جواب ورکو نه وی چې ما ورته ویلو زما لور ده کنه د هر څه ذمہ دار یم تاسو سره غم خو نشته راغی وی چې دی څه نه وی نو ځوان چې ډیر داسې خلک راځي خپل فیملی کې شانتي کم وی هغه کې د ټول زامن ماما زمونږ د کم ریلیشن رښتې وی چې په کې وی چې خدا پتی وی راځي نو مشکلات اوس پوری دي
اوس هم تاسو وی چې هغه سوچ خلکو کې پاتې دي او تاسو ته داسې خبرې کیږي تاسو مور پلار ته داسې خبرې کیږي نو هغه خلکو ته به د دې پروګرام په ذریعہ باندې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ شو به څنګه شو بده او جینا کې دې کې څنګه جون ته ډول شي
خو اول دا وایم چې راځي لږ د خپل سوچونو چین کو سوچ په چین کېږي په ایجوکیشن باندې او بیا زمو سره په ځان کې د جینا کو باندې موږ د خپل فیملی سره راغلی او موږ هغه ته راکو ګوري یو شوبه چې دا یو فیلډ دی هغه خراب نه دی ډیپند کې اس کا په خپل ذات باندې تا په کردار باندې ٹھیک شو ز د سړو مې سینا سم کار خدا خبره دوم نه ایم نه دا ایم د چې سوې په پاره سړو په مې سټ ټایم څنګه تیری ماته خپل ځان پته دا زه د حکومت او د دې خلکو د سوچ دي د بمو ایجوکیشن سره او زموږ او تاسو په شانتي دي نه کول سره وکړم
او دوی تاسو کو تاسو خوشاله یې د خپل فیصلې نه او بیا شو بست تاسو سمره وخت ورکوي
زه د خپل فیصلې نه ډیر زیات خوشاله یم او بل دا هیڅ نورمال جاب نه څنګه وی او ما شانتي زموږه می چې بس سهار تل د مازیګر پورې افیس کې پدې کې ریکارډینګ دي پدې کې پروګرام حواله سره چې نو خبرې ټول وی
او اوریدون کې ټلیفون کړی دی غوي توار ورکو
السلام علیکم زادې له سنتورای د کور می جنفې تحصیل علي زاین بن منی نه دا تاسو کوم ته کوم چینل کې کور کوي موجوده وخت کې هغه چینل نو متوخه یو ته کوم پروګرامونه چلای ته پاته ولګي کې او بل خدو کوکو د پوره څو وخت بچات کړه نه د کړ موجوده وخت کې خو خدو سیال دي ظلمونه کوي
بل دې راو کول زما تعلق کې وو اسٹارٹ کی ما خیبر نیوز جوائن کرے ہوں خیبر نیوز ذرا مات وکالہ کاروں کو بیا خیبر نیوز نہ پشت ون تلارم پشت ون کے جمع مارننگ شو چلے گا یو کال پوری ما ال ڈبل کرے ایوننگ ٹرانسمیشن جمع اگے نہ پس جمع ٹرانسفر ہو چو ابھی کی خیبر تھا نو خیبر سرما تقریباً اختر پوری کاروں کو ردی پھر سے بھی اختر پوری لیکن امکان ٹرانسمیشن ہو دیکھی ایشوز بانے پروگرام ہو دیکھیں انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوں مارننگ شوز ہوں ایوننگ شوز ہوں اس سے دے لو اس ماں جموں گا یو دا پختون نے بھی چینل سے بھی اگر آگے لے دے پھر خبر کے دلتا دین مشرق نو ما مشرق جوائن کرے دی اور دیر زر بتا سو ماں مشرق تو شیشوا نے گورے یو نئے انداز سرا یو نئے پروگرام سرا منگا کی پکا مشرق باندھے نا سنو منگ باندھ لگ ریسپانسبلٹی سیوا بھی جگہ چمنگا کتوں کی فالو کری او منگا پکا لگا سے تو چینل تک ہی نو تو پھر خبریں بچی کی گی منگا اور ماں کا چینل لگو لی ہو رہا کم سے بھی سوائی زما زیادہ تر کوشش تھا بھی ٹھیک ہو انٹرٹینمنٹ ٹھیک سے خدا گئی سر سر امنگا سدا سے خبروں کو یادا سے کاروں کو چکم زمنگا زنانہ کوروں کی تشدد دکھے گی یا مشکلات کی ویسا دے حوالے سے رہوں گا دے پروگراموں نہ کھڑی تھا سما لیڈیز کلب ہوں گی پاگل کے منگ آ گئی تھا دا خزو کم زم گا رول ماڈل سی دی کم سے کاروں نہ کھڑی تھی زنانہ ڈے گڑ گڑ کاروں نہ کھڑی کو پولیٹیشن دی کو ٹیچر دی کو ڈاکٹر دی کو ہاؤس وائف تھا کو اگے اکثر معاشمان تو دس تربیت ورکڑ دی داغی معاشمان ما چلنا پکڑ ٹوکا ٹو کوسن والی نو آگا تو زنانا منگا راوس دی ہوگا منگا دی زمونگا کتن کو ویدن کو تمونگا کدری دی تیرا خز چدا یا یو فیمیل زنانا چدا آگا کم تر نہ دا آگا تا سکوبا ہے کہ آگا فیزیکلی یا مینٹلی دا سڑی نہ کم ادا میرا دا سی خبر ہے نہ دا زنانا ہوم انسان اللہ تعالیٰ پیدا کری تفریق والا تاسو تفریق نہ اول دا سوچو کہ دا انسان دے اوے دا پر منگ لگیا یو کارو نہ کو جنہ کو تعلیم اسپیشلی یو پیرا تلی ما تلی تا تلی ما نو زموں گا زمیدار راغلی ہوں نو داغی دا سے معاشو میں جانتی دور وا تو کار نو اگے منگ کر برات لا نو ال تے کار ما کو نو زما دا دا تے چیز خبر ما بری کو مار چا سرا ماشی نے نو تا پوزو کہ ما تے سکول بھائی یعنی چنا زما بابا ما بنی سکول نہ وائی نو زری تے لارم مور سره ملاو شو ما ته وی چې ګوره دا چې ما کړي تاسو ته زیبانه کو سبق وایي تاسو حالات هر څنګه دي خو زیبانه سبق وایي نو لور باندې ولې نه وایي نو هغه هغه ماشوم هغه سکول کې داخله کړه
یا کوئی رضا شو دا خو ډیره خبره
ابي رضا شو وی زما خبره ومن لاو اغه ماشوم سکول کې داخله کړه زه چې پیسې ته ریپورت ته لیو منو هغه ماشوم رااله ما دې سکول ته زی وی چې او زما ما ته دې ځو لګي د ما زخره چې زما په وجه باندې تخته ماشوم کو سکول کې دغه تر کو دې رنه وی لږ دې تعلیم کو کم از کم اگر رنا دا لږ خپل ځان خو ته پیژنې
بل په خیره کې به اور دل غواړو چې دون کو لپاره ساسو سے پیغام دے
بل خوب سر سودی ہے تو شکریہ دا کوم کہ تاسو زنن پروگرام کی راہ سے اللہ مارجن کو لپاره ودا وایم سے لگے خپل سو چې دی هغه چې تاسو چې خپل سو کینو خ کې نو ډیر څه په ماحول ته ډیر څه زمونږ غیر دل کی خوشی خپل ماشومان باندې لږ توجه وکړي چې شي خپل جنکی چې کوم دینو سکولوں تلے گئے دا فرس پتے ماں کا ویچی دا زیر یا دا لور دے اپل کیو چیزی دے نوغا ہوں گا دے ماس کمانو پا وجبان زان اپس کو لیتی
رہو دیر میرا بانی سوے بس تاسو سر خبرو دیر خوندو کو
مانا نجی تینکیو سو مائی
تاسو پسر وے پروگرام کے نن لسوے با یوسف زی سر خبرے اور دلے مونگا امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوخشی بی پر اتلن کو خبرونو کے بدا غشانتی نور مل منے راولو اگوی بس تاسو سر خبرے کئی ترغی دا زان خیال ساتے دا اللہ پامن
تیرے جن دن لگے سوارا تھے
د جمهوریت نننه خبرونه لا تیرې اونې سره تړلې ده. نن په خبرونه کې د سیاستوالانو ترڅنګ د شنونکو نظر واوري چې په پاکستانی سیاست کې د ژبې استعمال ارزښت څنګه روښانوي. تاسو به خبر شئ چې په پاکستانی او سیاسي ګوندونو کې نظریه څومره مهمه پاتې ده. خبرونه درته هر اونې پامیر ساحل تیاروي.
د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې استعمال څه ښکار کوي؟ د سیاستوالانو ژبه څومره مهمه وي؟ په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په سیاست کې څه ډول بدلونونه راغلي او آیا نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه؟ د پاکستان سیاستوالان چې پخوانی او اوسنی سیاست پرتله کوي نو څه ډول بدلونونه ویني؟ د سیاسي چارو پوهان په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې استعمال ته څنګه ګوري او لاملونه یې څه بولي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال راډیو جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننې خبرونه هم له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو ډېر سیاستوالان اندېښمن کړي دي. په تیر خبرونه کې سیاستوالانو یو شمېر وجوهات یاد کړل چې د غیر پارلماني ژبې استعمالېدو لامل شوي دي. په دوی کې ځنو پر تحریک انصاف د دې دود تور پورې کړ او خپله د تحریک انصاف یو مشر هم موږ ته وویل چې ناشایسته ژبه کارولو او بد رد ویلو ته هیڅ دلیل نشي برابرولی. په نننۍ خپرونه کې همدا باس غځوو. نن به د سیاستوالانو له ژبې سره سره پر نظریې او د دې له نظریې سره پر تړاو هم خبرې وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای که سیاستوالان ناسم او غیر ادبي ژبه استعمالوي نو دا له نظریې سره تړلې ده، ځکه چې که نظریه وي نو بیا سیاستوالان بیان د خپلې نظریې کوي او که نظریه نه وي نو بیا له ناشایسته او عامیانه خبرو پرته بل څه نشي ویلی.
پاکستان کے دیر دروم خوک سیاست کے در سیاسی اختلافات بمو اختلاف رائے بم با کو دریم خوک سیاست کے در درانه خواده مشرانی او نن سبا بد قسمت ہے نه چې کومنګ دا آغا وخت سره د نن وخت کمپیریزن کو نو ډیر واضح یو فرق راغلی دی. او زه بیا دا وایم چې کوم سیاسي مشران کوم سیاسي ګوندونه به تر د سیاست کې ملوث دي پکار داري چې اغي خپل سوچ خپل فکر او معنی نظر ثانی کی دې نمخ کې چې د پاکستان سیاست چې کوم دی دا مزید نورم زده متاثر شي.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم تیر وخت یادوي چې پکې د د په وینا ډیر ښه سیاست کېده. دی وایي د سیاست معیار ښکته کېدو یو لامل په 1950 زیږیز کال کې د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق غیر ګوندي انتخابات کول ول چې پکې ډیر ناروزل شوي کسان سیاست میدان ته ور داخل شول.
نظریاتی کارکنان اور نظریاتی چاچا جانا روتے کم پاتے اس آج اور سیاسی پارٹی کا کوشش کی چھ چاچا کو سائے دیا پیسے دیا گا جانتا راف کی اور الیکشن چکی گی نہ تو پیسوں مانے جاتے نساری اور وسائل مانے جاتے نساری نہ دا سلسلہ شور سے دادا ضیاءالحق وقت نہ چھ غیر جماعتی بنیاد ماندے الیکشن اوشو اگے نہ پس دے کے رست اور رضا پدے کی اضافہ شروع تھا اس چون دا گورو نو سنجیدگی پاتے نشوا مشران کے پا منتخب نمائندگان کے نو دے لیا سر زما پر خیال سٹینڈرڈ یا جاوی
د نیشنل پارٹی مشر سینیٹر حاصل بزنجول امیر حیدر خان ہوتی او آفتاب احمد خان شیرپاو سر موافق دی چې د ماضی پرتله وسنۍ پاکستانی سیاست په کیفیت کې زیات لوړ نه دی، خو زیاتوي چې ښایي اوس په سیاست کې د نظریې ضرورت نه وي پاتې.
پر دې بل رائے یا نظر نشته چې پخوا نظریه وا او شل یا دیش کاله پخوا چې سیاست کېدو نو هغه یقینا اوس نه کیږي. کېدی شي چې د هغه ډول سیاست اوس گنجائش نه وي پاتې او کېدی شي چې ضرورت یې هم نه وي.
گنجائش کې نه وي
د عوامي ورکرز ګوند غړی او د سیاسي چارو شنونکو عصمت شاه جهان په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې کارولو یو لامل دا بولي چې په هغه هیواد کې سیاست د هغې طبقې په لاس کې دی چې خپله جاګیردار ده.
خبردار چې پاکستان کې چې څومره پارټیانې دي د هغوی چې کوم نظریاتي
خبره ده چې په پاکستان کې چې مهم یا لوی یا مین سټریم ګوندونه دي نو د هغوی نظریاتي پوهه پروګرامونه دي. هغوی چې د کومې طبقې نماینده دي نو هغه د سردارانو طبقې نه دي یا چې کوم هغوی بدماشان یا مفروران ساتلي دي د هغې طبقې نه دي. نو د هغوی په سیاست کې بیا هغه ټولې خبرې راښکاره کیږي. بل دا چې دا طرز سیاست ټول د واک ترلاسه کولو یا پاور پالیټکس سره تړلی دي. هر سردار جاګیردار یا بدماش دا کوشش کوي چې زه ځان ورسوم او پر سیاسي اقتدار قبضه وکړم. نو دوی د خپلې منافع او ګټو لپاره دا سیاست کوي. نو ظاهره خبره ده هغه ټوله نظریه یا پروګرام چې تر مخه دوی سیاست کوي هغه د هغوی په سیاست ژبې او تقریرونو کې له یو بل سره په خبرو کې پاغې کې ښکاره کیږي. نو دا خبره د دوی د طرز سیاست ده.
عصمت شاه جهان وایي د غیر پارلماني ژبې کارولو یو مهم لامل دا هم دی چې په پاکستان کې پوز او اسټابلیشمنت جمهوري کلتور دودېدو او ودې ته نه دی پریښی.
په پاکستان کې پوز سیاستوالان سیاست ته پریښی هم نه دي چې دلته یوه پارلماني ژبه ارتقا یا وده وکړي. دلته خو پارلمان هم چرې نه دی پاتې شوی. که پارلمان وي هم نو هغه معطل وي. نو زه یوازې په سیاستدانانو باندې الزام نه لګوم. په دې کې غټ الزام چې زه لګوم په فوج باندې لګوم چې هغوی پاکستان کې پارلماني جمهوري نظام یا کلتور پریښی نه دي. دلته د ریاست معیشت په جنگ مبنی دی، په جګړو مبنی دی. نو دا ژبه هم داسې ده او سیاست یې هم داسې دی.
د پېښور پوهنتون سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف له سیاستوالانو او شنونکو سره موافق دی او وایي په پاکستان کې داسې پوځي واکمنان پاتې شوي دي چې جمهوري رویه یې نه زغمله او چا به چې خبره کوله نو زندان ته اچول کېده.
د تیرو سمودې نه چې زمونږ په دې علاقه کې کوم خړی ګړی روان دی او دا په دې چاپېرچل کې چې سم کېږي نو دا زمونږ په خبرو باندې، زمونږ په ذهن باندې، زمونږ په ذهنیت باندې خامخا اثر درلودي. تاسو ته معلومه ده چې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو زمونږ په خپل پاکستان کې دننه او زمونږ په دې گاون کې چې کوم د جهاد په نوم باندې یا د وارنټر په نوم باندې دا ټولې خبرې چې کېدلې نو دا بهرحال زمونږ دا ټول نسل متاثره کړی دی او مغه نسل نن زمونږ راوچت شوی دی او هغه نن زمونږ لیډران دي.
پروفیسر عبدالرؤف زیاتوي په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان بې ثباتۍ پر پاکستان اثر کړی دی او دا چې چاپیریال د خلکو پر کړه وړه او ژبې اغیز کوي نو ځکه په بحراني کیفیت کې لوی شوی نسل به د خپل چاپیریال ښکارندوی کوي.
دې دوران کې تاسو وګورئ یو طرف ته خو دغه خبرې روانې وي، بل طرف ته چې کوم دی نو دلته ډکټیټرشپ یو فوجي جنرال حکومت یو پیره پاتې شه، بیا د هغې نه پس ته دویم فوجي جنرال حکومت پاتې شه. نو هغه د جمهوریت کومه چې شروع په 70 کې شوې وه، 1970s کې چې کوم خبره شوې وه هغه جاری پاتې نه شوله. او چې کله جاری پاتې نه شوله خلکو د خپلې رائے اظهار نه شو کولی، چا به چې د ازادۍ سره خپله خبره مخې ته راوسته نو هغه به گرفتارول، هغه به بنیوانول. نو دغه ټول سیزونه راجمع کېدل او بیا دې اړخ ته راووتل چې یاره ګنې د یو بل خبره نه برداشت کول او یو بل ته په شایسته ژبه کې خبره نه کول، په یو بل باندې الزام لګول. نو دا ټولې هم دغه د ډکټیټرشپ او د جمهوریت د غیر موجودګۍ په وجه باندې شي.
د عوامي ورکرز ګوند غړی او د سیاسي چارو شنونکو عصمت شاه جهان په اند د ژبې شایسته یا ناشایسته کېدل دومره مهمه خبره نه ده. د دې په اند د پاکستان ټول سیاسي ماحول له تاوتریخوالي ډک شوی دی او هر مترقي غږ وژل کېږي چې دا د دې په اند لویه مسأله ده.
پاکستان کې تر کې په څنډه قوتونه چې مضبوط وو
په پاکستان کې چې مترقي قوتونه ول داغوی خپل ژبه وه، سیاسي اسلوب یې او نظریه هم وه. اوس کمپرس قوتونه چې دی هغه هم تتر بتر شو او اکثر یې لاړل لفوت سره هم کېناستل. مونږ یې مثالونه لرو، بل چې څوک سر اوچتوي هغه وژني. نو دلته له شایسته او ناشایسته ژبې پرته سیاسي صورتحال داسې دی چې پوځ او قدامت پرست سیاسي ګوندونه مترقي سیاسي قوتونه نه پرېږدي، طالبان یې هم نه پرېږدي، بېلابېلې وسله والې ډلې جوړې کړل شوې دي هغوی یې هم نه پرېږدي. په سوونو داسې ډلې دي چې څوک ترقي خوښي وي، روڼ اند وي، ډاکټر وي، انجینیر وي، دانشور وي، فنکار وي، ادیب وي، وکیل وي، نه پرېږدي، مړکوي یې. زما په خیال له کوم سیاسي دور نه کوم تاریخ نه مونږ تیریږو، هغه ډېر زیات پرتشدد دی، هغه ډېر زیات غیر جمهوري دی، هغه ډېر زیات استعماري دی، ځکه چې دلته کې چاینا هم ده، سعودي عرب دی، امریکا، برېټانیا هم ده. هر چا دلته د خپل جنگ بازار تود کړی دی سره د پاکستان فوج. نو کوم مترقي قوتونه چې دي په پاکستان کې، هغه د ریاستي جبر له وجې ورو ورو کمیږي.
اوردونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې تاسو له هغو پاکستانی او سیمایزو عواملو څخه خبر شوئ چې د هغه هیواد پر سیاست یې اغیز کړی دی. تاسو به اوریدل چې په پاکستان کې فوجي واکمنۍ او د جمهوري اقدارو نه دودېدل او د افغانستان بې ثباتي د دې لامل شوه چې پوره یو نسل له سمې سیاسي روزنې څخه بې برخې لوی شو او اثرات یې د پاکستان پر ننني سیاست لیدل کېږي. تاسو خبر شوئ چې ځینې سیاستوالان ګڼي چې د ناشایسته ژبې کارول د ګوند نظریې غیر موجودګۍ ښکارندوی کوي، خو ځینې نور بیا نظریه مهمه نه بولي. راتلونکې اونۍ به دا بحث نور وغځوو. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسی، په مخه مو ښه.
جمهوریت
رخ نہ دے دارا، میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا،